رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یاست. زه نظران یوسفزی یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخاوري. په خبرونه کې به د تازه رپورټونو نه مخکې خبرونه واوري او خبرونه درته زموږ همکار سید بختیار شاه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهور ریاست د مقام ترمنځ د جنجال حل تهیلی پیدا شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې په حکومت او روسیې باندې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې په سوریې کې د اوربند ټینګولو په چارو کې نه دي کامیاب شوي، او په پاکستان کې د مشرانو په جرګې کې نو انتخاب شو غړو ته د سوګند ورکولو مراسم پرون پای ته رسیدلي. او دا د اوس د خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان د جمهور ریاست او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ د هغه ولایت د نه د خاغلی نور د لری کول ورستو د راپورته شو جنجالونو د حل په سر د تیرو سو ورځو خبرو اترو نو ورستو اجرائیه رئیس عبدالله هم د خبرو تحلیل سرګنده کړی ده او ویلي دي چې دا ستونزه مخ په واردو ده. اجرائیه رئیس عبدالله چې پرون یې د وزیرانو د شورا نوبتي غونډې ته خبرې کولې د ارګ او خغلی نور ترمنځ د ستونزو په واري خوخي سرګنده کړی ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ټول ملک کې د پولیو په ضد درې ورځنۍ مبارزه پیل کړې او څه کم لس میلیونه ماشومان په کې واکسین شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې په حکومت او روسیې باندې له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې په سوریې کې د هغه اوربند په ټینګولو کې نه دي بریالي شوي چې دوه هفتې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتنه کړې وه. د فبروري د میاشتې په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو په مطلق اکثریت په سوریې کې محاصره شو سیمو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د 1.5 ورځنۍ اوربند غوښتنه کړې وه. په ځینو سیمو کې د یو څو استثناونه بغیر اوس هملته سخت جنګونه روان دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته ویلي دي چې د سوریې د خلکو په خاطر باید په سوریې کې دور بند ټینګولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د واشنگتن د یو تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مشرانو په جرګې کې انتخاب شو نو غړو ته د سوګند ورکولو مراسم پرون پای ته رسیدلي، او هم د هندوانو د اقلیت وی استازي ته هم سوګند ورکړل شوې ده. دغه د هندوانو د اقلیت استازي کرشنا کوماری چې 9 کال عمر لري او د بشر د حقوقو یو مبارزه ده د پاکستان د پیپلز د ګوند غړی ده. کله چې کوماری د مشرانو د جرګې تالار ته داخله شو نو نورو سناتورانو ډیر تود هرکلی وکړ. د پاکستان د 200 میلیونو خلکو نه 40% هندوان دي. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د تحفظ د غورځنګ د احتجاجونو او غونډو لړۍ کوټې ته هم رسیدلې ده. هغه د کوټې غونډې ته چې پکې بزرګونو نارینه او ښځو ګډون کړی و وویل چې دغه بدلون د پښتنو ضرورت دی. هغه له پښتین امریکا غږ ته وویل چې خپل حالې ځلې به روانې وساتي او دا چې څومره مشکلات زیاتېږي هغه عمر ورسره د هغوی حوصله هم زیاتېږي. ایران په امریکا تور لګولې ده چې په افغانستان کې د داعش د ډلې سره د دې لپاره مرسته کوي چې ترورزم ته لهمن وي او هم ګاونډي ملکونه تهدید کاندي. د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جاوید ظریف د خبرې په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو، دانشمندانو او خبریالانو یو غونډې ته په خپل وینا کې کړی دی. ایران او روسیا په متواتر ډول د دې دا کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته د داعش ملیشه دي بې نشان هلیکوپټرونه لیدل شوي دي. واشنگتن دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار په ولایت کې یې د داعش د ملیشو په ځایونو بمباری کړي دي او هم د داعش په ضد مبارزه کې د افغانستان د قواو سره پوره مرسته کوي. د نیپال مقامات ویلي دي چې د کټمنډو په هوایي میدان کې د بنگلاديش و مسافرونکو الوتکه هغه وخت راوغورځیدله چې کوشش کاوه په ځمکه کینی. په دغه پیښه کې نه حاصل وختنه مړ شوی دي. په ډاکې کې د بنگلاديش د هوایي شرکت یو نتاق ویلي دي چې په دغه الوتکه کې د الوتکې د سلورو عملی په شمول یو یا تن سپارو. په دغو مسافرو کې 2 تنه د بنگلاديش او 3 تنه د نیپال وو، او هم یو مسافر د چین او یو بل د مالدیو وو. د نیپال مقاماتو ویلي دي چې یو شمیر کسانو ته نجات هم ورکړل شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په افریقا کې خپل سفر یو ورځ لنډ کړی ترڅو د شمالي کوریا په شمول په مهمو او جدي مسلو بحث او غور وکړي. ښاغلی ټیلرسن د چاد او د نایجیریا د مقاماتو سره د ملاقاتونو وروسته خپل سفر یو ورځ لنډ کړ او امریکا ته را روان شوی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوای د افغانستان حکومت د یو شمیر رسنیو په چارو کې مداخله کوي. ممتاز بهیر په دې حق له رپورت را لګلې.
ل آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت پر رسنیو باندې نفوذ لري او په چارو کې مداخله کوي. د خغلی خلوتګر پر وینا 15 کال مخکې د رسنیو د خپلواکۍ وضعیت خو زیات شمیر رسنۍ د حکومت لپاره کار کوي او خپل نشرات د حکومتي چارواکو په خوخه سانسور کوي. که څه هم خغلی خلوتګر په دې برخه کې د کومې رسنۍ او یا حکومتي چارواکي نوم وانخیست، خو ویل
شاید در رسانه‌های کلان ای شیوه نفوذ بیشتر باشد. در رسانه‌های
خای په لویو رسنیو کې د نفوذ دغه بڼه زیات وي. په لویو رسنیو کې د دولت لوړ پوړي مدیران د رسنیو له مالکانو سره اړیکې نیسي او خپلې غوښتنې ور باندې تحمیلوي او د رسنیو په حق کې خکاره او سرګند سانسور روا غني
او مبرهن را روا میدارن در حق رسانه‌ها.
خغلی خلوتګر دغه راز ویل چې د حکومت وایندویان د معلوماتو ورکولو پر مهال له رسنیو سره دوه ګونه چلند کوي. د هغه پر وینا ځینې رسنۍ ډیره اسانه معلومات ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. دغه ادارې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي او پر رسنیو باندې له نفوذ کولو څخه ډډه وکړي. یو شمیر افغان خبريالان هم له رسنیو سره د حکومت د وایندویانو دوه ګونه چلند تاییدوي. خبريال عمر سحر امریکا غږ آشنا ته وویل
د ولایت وایندویان، د وزارتونو وایندویان، ځینې رسنۍ حتی سانسور کړي دي. کوي چې زړه پلانې رسنۍ خبريالان په دغه اړه معلومات راکړي، درمانه ټلیفون بندي، تاسو سره خبرې نه کوي، یا وایي چې هغه د ولاده دسی منل شوی رسنۍ نه ده، یا ولاده د نوم نه لري، یا د دومره لیدونکي او اوریدونکي نه لري. په دې خاطر باندې به سره خبرې نه کوي. یو څو منل شوی رسنۍ دي، هغه ته که پښپو غواړي که ورځو غواړي، هغه سره خبرې کوي او هغه څه چې دوی په واکې دي ورته غوښتل کیږي هغه ورکول کیږي.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ ترې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل چې معلوماتو ته د اسانه لاسرسي په موخه افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې راوستل شوی تعدیلات تایید کړی دي. هغه ویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د بیان ازادۍ څخه حمایت کوي ترڅو هیوادوال او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسي ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون تازه تعدیل شوی دی ترڅو معلوماتو ته لاسرسي اسانه کړي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ باندې ګټه کمیټه کار کوي ترڅو رسنۍ خوندي کړي او د تاوتریخوالي پر دوسیو کار وکړي.
ښاغلی مینپال له رسنیزو بنسټونو څخه وغوښتل چې د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغه ملک کې د پولیو د ختمولو 10 میلیون ماشومان به په دغه کې واکسین شي. نور تفصیل زبیح الله غازی راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین د روان درې ورځنی کمپین په مهال 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کمومره کوچنیان واکسین شي. دوی په ورته وخت کې د هیواد په 90% سیمو کې د دغه خطرناک وایروس د کنټرول خبر ورکوي، خو وایي لا هم ډیر کار او د ولس همکارۍ ته اړتیا ده چې افغانستان د پولیو له وایروس نه پاک اعلان شي. کابل کې د دغه کمپاین د پرانیستې پر مهال د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین پیدام محمد پیکان وویل د دې کمپاین درې ورځنۍ موده کې به په ټول هیواد کې څه کم 10 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. هغه وایي د ولس په دوامدارې همکارۍ په ټول هیواد کې 98% سیمې د پولیو له وایرس نه خوندي شوي، خو لا هم 2% سیمو کې د دغه وایرس خطرات موجود دي. په هغو سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایرس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلې یو چې 98% سیمې د پولیو له وایرس نه پاکې شوې دي.
ساحات افغانستان از گردش ویروس پولیو
په داسې حال کې چې د هیواد 98% سیمې د پولیو له وایرس نه پاکې شوې، خو د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو کمپاین په وړاندې خطرات ډیر شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي دغه ولایت په چیراګام، بټیکوټ، اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالو کې به 15,000 کوچنیان دا ځل د پولیو له واکسین نه بې برخې پاتې.
د ننګرهار په ولایت کې په ځینو ساحو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان هغه د بالا په چیراګام، اچین، نازیان او د کوټ په لرو پرتو ساحو کې د موږ د کارکوونکو ته د کار زمینه د نه مسایلو د وجې نه پاتې کیږي. نو زه خواهش کوم د هغه علومو نصب هغه ساحاتو کې دي ترڅو د خپل ماشومانو د واکسین په خاطر موږ سره همکار اوسي او د دوی دغه ماشومانو ته موږ دوقدرې واکسین ورسوو چې په آینده کې دوی او د دوی کورنۍ او ټولنې ته د وګوبان.
هغه دان د خنمخی چې لا هم په جلال آباد ښار کې د پولیو وایرس موجود دی او له دینی عالمانو، کورنیو او قومي مشرانو په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د یادولو وړ ده چې روان میلادي کال د ټول هیواد په کچه د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په قندهار او یوې هم د ننګرهار په ولایت کې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د فروری په 12مې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن په ضد کمپاین پیل شو چې د روانې میاشتې تر 14مې به دوام ولري. نو شابه آشنا د عامې روغتیا وزارت د واکسین د برخې یو تن مسؤل ډاکټر محمد راسخ سره مرکه کړي. هغه لومړی د کمپاین په حق لمونږ ته داسې وویل:
د پولیو کمپاین سرتاسری کمپاین دی چې په ټول هیواد کې پلی کیږي. د نن نه پیل خو نه په مجموع کې همدغه 15 ورځې برته نیسي. د کمپاین هدف دا دی چې 9.9 میلیونه د 15 کالو لاندې ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړي او دا کمپاین تقریبا د 8-10,000 روغتیایي کارکوونکو، واکسیناتورانو او رضاکارانو په مټ باندې پلی کیږي.
بله، د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د ټول افغانستان لپاره پیل شوی دی. نو د سیمې مشته ده چې تاسو د واکسین په تطبیق کې ورته اندېښنه ولرئ؟
بالکل، په دې کمپاین کې خو دغه شمیره او دغه د زمونږ د کمپاین ټارګټ او هغه د ماشومان دي چې زمونږ د هدف وړ دي. البته په دې کې دوه ډول سیمې لرو چې هغه په دغه کمپاین کې نه شاملېږي. یو هغه سړي سیمې دي چې په پنجمو کې یو څلوېښت ولسوالۍ برته نیسي، مثلا بانیان، دایکندي، بادغیس، د بدخشان ځینې ولسوالۍ دا په دغه دوران کې نه دي شامل. او یو تعداد هغه نورې سیمې دي چې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله هغه داسې کوچنۍ سیمې دي چې په دې کمپاین کې نه شاملېږي، لکه مثلا په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي د امنیتي ننګونو له وجې نه چې هلته کمپاین نه تطبیقېږي. مثلا په قندار کې خاکریز ولسوالۍ ده او همداسې ځینې نورې ولسوالۍ دي چې هغه اوس فعلاً زما په ذهن کې نشته، خو په مجموع کې 15 ولسوالۍ دي چې هلته کمپاین نه پلي کېږي.
ناامنه سیمو سره څه کوئ؟ همداسې پرېږدئ او کومه لاره چاره ورته سنجول شوې ده؟
کوم راپور چې پرون مونږه ترخه یو مونږه ترلاسه سو، تقریبا د 1,00,000 شاوخوا ماشومان هم د امنیتي د ستونزو د وجه نه غوښتا واکسین نه رسیږي. خو بیا بدیل د سیمنګه په پلان کې نیولای دی چې هغه سیمه کې چې امنیتي ستونزې دي او د کمپاین پر لیکي یا د مخالفینو د مخالفت د وجه نه هلته غوي کمپاین ته اجازه نه ورکوي. د سرې میاشتې، افغاني سرې میاشتې په همکارۍ هغوی سره مونږ یو تړون لرو چې دوی په نامنو سیمو کې کمپاین تطبیقوي او همداراز هلته کوم روغتیایي مرکزونه چې دي هلته مونږ واکسین ورکوو هغوی له طریقه نه او همداراز په نامنو سیمو کې چې کوم تګ راتګ کېږي دغو نامنو سیمو نه چې ماشومان نورو سیمو هلته مونږ ټیمونه لرو هغوی ته واکسین ورتطبیقوو.
بله، واکسیناتورانو سره په سیمه کې څوک او څنګه مرسته کولای شي چې د عامه روغتیا وزارت خپل ټاکلي هدف ته ورسي؟
یو شی چې موږ تل په دې ټینګار کړی دی، د دې واکسین هدف او مخه فقط او فقط دا دی چې ماشومان د دغه دایمي فلج څخه وژغورل شي، یعنی د دې ناروغۍ له وجې نه دوی معیوب تلپاتې معیوبیت ورته پېښ نه شي. په دې کې نور هیڅ نشته، او د کورنیو د قومي مشرانو او د ټولنې مخورو د دونه موږ تل دا غوښتنه کړې ده چې موږ سره د همکاري وکړي، ځکه د دولت له خوا نه او د دولت د نړیوالو همکارانو خوا نه موږ ټینګه ژمنه او همکاري لرو دی ته دوی ټول په دې هوډمند دي چې دا ناروغي ورکه شي. او په هغو سیمو کې چې موږ د کورنیو او د ټولنې مرسته د ځانه سره لرل، هغو ساحو کې موږ د ویروس سرایت مخنیوی کړی دی، یعنی اوس فعلاً موږ 98% خاوره د افغانستان د پولیو د ویروس د سرایت څخه پاکه کړې ده، یعنی هلته ویروس نشته. فقط دغه 2% سیمې پاتې دي چې په دې کې هم موږ ډېر زیات هغوی همکارۍ ته ضرورت لرو، دینی علماو ته، ملا امامانو ته، د قومي مشرانو ته، د مخصوصا کورنیو ته، چې دا هدف پکې دا دی چې د دوی همکاري کوي موږ افغانستان د دې ناروغۍ څخه پاکو خلاصو. ځکه دا داسې یو ناروغۍ ده چې لمنځه وړل کېږي، او کله چې لمنځه وړل سه نور نو دا تهدید او دا خطر د ماشومانو څخه خلاصېږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15. د پکتیکا اوسیدونکو د یو لاریون پترس کې د حکومت نه غوښتي دي چې کابل ته د تلونکو لوی لارو امنیت خوندي کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
د پکتیکا په مرکز کرانه کې لاریون کوونکو له حکومت نه غوښتل چې د پکتیکا د لویو لارو امنیت دی خوندي کړي. دوی پر حکومتي منصوبینو نیوکه لري چې ګڼې د مسافرو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. دغو معترضینو د غزنی پکتیکا لاره هم د څو ساعتونو لپاره د اعتراض په ډول تړلې وه، او دغه راز په خرانه کې اعتراضي خیمې هم درولې څو حکومت د لارو د امنیت د خوندیتوب په اړه تضمین ورکړي.
ورځ په ورځ نامنی زیاتېږي، د سر خلک له مابین وړي، مثلا دولتي خلک دغه لار نشتلای، نو مشکلات ډیر دي. تر اوسه پورې چې اوس بیخي اوج ته رسېدلې ده او د خلکو حوصله
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډیره نامنه ده، وخت نا وخت داسې پیښېږي چې هغه د موږ هغه سړی پکې راوزنی لکه د خیرکوټ مشهران درواخی، د سروبي دغه خلک درواخی، د نورو ورسوالیو درواخی، د موږ د خپل چارواکو او د غزنی له چارواکو دغه ته آزاد سي په ګټه په هم سره د دغه لارې مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي د غزنی او پکتیا ولایتونو له لارې کابل او یا د افغانستان نورو سیمو ته تګ راتګ لري. د لارې د پکتیا او غزنی ولایتونو له هغو سیمو څخه تیریږي چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د پکتیکا د مدني ټولنې غړي خورشید امان کټاوازی او یعقوب خان منظور پر حکومت نیوکه کوي چې د یادې لارې د امنیت ساتلو په برخه کې بې پروايي کړې. دوی د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دغه لاره د کلونو راهیسې دلته نام نه ده، او په لاره کې خلک وژل کیږي په ورځني شکل. په پکتیکا او د غزنی په لاره کې مونږ ورځنا یو ځوان، یو سپینګیره، یو مشر، یو ملا، یو قاری د لاسه ورکو. دا غږ مو په زورونه پورته کړی، دا غږ مو په زورونه اوچت کړی دی، خو چارواکو نه دی اورېدلی.
چې تر څو پورې مرکزي دولت د دوی غږ وانوروي او د دوی غږ او دغه لارې امنیت نه کړي، موږ دغه لاریونونه به دوام لري، او موږ به انشاءالله خپل لاریونونه او خپل غږ تر مرکزه پورې رسوو. موږ د پکتیکا، غزنی او د پکتیا او پکتیا ولایت په چارواکو باندې غږ کوو چې تاسو سره همغږي سئ، تاسو ګډې جلسې ونیسئ تر څو پورې دغو مظلومو خلکو ژوند خوندي کړي. د موږ ژوند خوندي نه ده.
د پکتیکا اوسیدونکي داسې مهال د لویو لارو د امنیت پر خوندي کولو ټینګار لري چې په دې وروستیو کې د غزنی ولایت له لارې کابل ته د تلونکو پکتیکاوالو پر وړاندې یو ځل بیا امنیتي ګواښونه پېښ شوي دي. په ورته وخت کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آشنا راډیو ته وویل چې د یادې لارې د امنیت د خوندیتوب په اړه یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. هغه وایي هیله من دی چې دا ستونزه په اساسي ډول هواره شي.
جنرال محمد ولسمشر راته وویل چې لومړی ګام به دا وي چې د ظلمت د لارې د پخولو کار به راتلونکي اونۍ پیل شي. نو کله چې د ظلمت لاره پخه شي هلته به امنیتي پوستې ولویږي، هلته به مین ګذاري کمه شي، هلته به رفت آمد اسان شي. خو تر څنګ مونږ په دې اونۍ کې د پکتیا او پکتیکا او غزنی ولایتونو ولیان، د قول اردو قمندان، د زون قمندان او امنی قمندانان یو ځای د همدې لپاره یوه جلسه لرو او په دې کې به مونږ نهایي تصمیم نیسو.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانه ګټه اخلي، پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي کولای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریه حکومتي قواو په ختیځ غوته کې د یاغیانو نور سیمې هم نیولې دي. په موکړې د آشنا ټلویزیون د رپورت ده
د سوریه حکومتي قواو پرون د یک شنبه په ورځ یو بل مهم خار د یاغیانو لولکې نه وست. ټانکونه او عسکر د سخت بمباری په ترڅ کې مودی راته ورننه وتل. مخکې له دې چې موږ د وسلوالو ډلو پر سنگرونو برید وکړو، لومړی پرې ډزې کوو، تر هغې وروسته زموږ توپچی قواو دوغوی پر سنگرونو برید وکړل او 2 کیلومتره پر مخ ولاړو. په تیرو درې اونیو کې د ختیځ غوتې پر روانه جګړه کې تر یو لسو ملکیانو نه زیات کسان وژل شوې دي. داسې راپورټونه هم راغلي دي چې د اسد رژیم د زهرجنو گازو بریدونه لسره پیل کړي دي. خای چې روسیې پرې غوګونه کارنه کړي وي او په پټه خوله ورسره توافق لري. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جنرال ماتس د اسد رژیم او روسیې ته د زهرجنو گازو د استعمال په اړه خبرداري ورکړ.
روسیا د هغه کاري تشکیل زامنه و چې اسد به له ټولو کیمیاوي وسلو نه ځان خلاص کړي. کیدای شي یا روسیا به کفایت وي او یا د اسد له رژیم سره په کلاس لري. د کلورین گاز د کارولو په اړه ډېر رپورټونه راغلي دي.
د دفاع وزیر ښاغلی ماتس داونه ویل چې که د اسد رژیم له خوانه د کلورین گازو د کارولو رپورټونه ثابت شي، نو متحد ایالات به د سوریې خلاف څه ډول اقدامات وکړي. خو هغه وویل ولسمشر ټرمپ چې په دې اړه کومه فیصله وکړي هماغه به مناسبه وي.
نور لویدیځ هیوادونه هم له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. هغوی دا حالات په ځیر ساري او له موږ سره موافق دي.
جنرال ماتیس وویل د دې ثبوت لا نشته چې کلورین گاز کارول شوی دی. له بل پلوه د سوریې د افرین له سیمې نه ملکیان په تیښته د امن ځای په لور روان دي. په دغه سیمه کې ترکیه د هغو کوردي وسلوالو ملیشو خلاف بمباري کوي چې د سوریې په شمال ختیځه برخه کې پراته دي. یو ناپیژان د سوری سړی د خپل تیښتې په اړه وویل،
انسان له بمبارۍ لاندې ژوند نشي کولی، په کار د خوندي ځای ته وتښتي، مونږ دهقانان یو.
ترکیې د جنوري د میاشتې راهیسې د وای پی جي ملیشو خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي، ځکه ترکیه دغه وسلواله ډله هم د پی کی کی یوه څانګه بولي چې له درې لسیزو راهیسې د ترکیې خلاف جګړه کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د تورخم خارګوډي ته نږدې اوسېدونکو لسګونو افغان ماشومان پاکستاني ښوونځیو ته د درسونو لپاره ورځي. دوی سیمو کې ښوونځي نشته دي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د سررنګ لباس دغه ماشومانو د خپل خیراتلونکو په نیت د تورخم دروازې په لو او خطو ته ځړه خکړه. هلته چې په خوانځي او کې ژبه، تاریخ او کلتور پر دی ده.
افغانستان زنده
باد. پاکستانی خوانځو ته او خطون کې دغه کوچنیان وایي لناچارې ورزي.
دا پر سکول ته ځم تر خان په تو بچا مې ځم تر سکول تعلیم کوم. اول ته سکول نشته چې تعلیم حاصل کوم. درته مال دومره په کار چې مال خپل سکول
جوړ خبرې د پاکستان په حساب باندې روانې. قائد اعظم دسه ده، قائد اعظم هغه څه ده. نو دا
که څه هم تیرڅو کلونه د تورخم خارګوټي پاکستانی په لو مکتبونو ته د ورتلونکو افغان ماشومان شمیره لوړه وه، خو اوس دغه تډیر دي چې د خپل وطن خوانځیو ته ورمات شوی دي. د خوري په نوم ادا خوانځي د تورخم خارګوټي ته چیرمه ده. ډیر پکې هغه دي چې یو وخت پاکستانی غاړي مکتبونو ته ورتلل.
دا د تورخم خارګوټي ته تر ټولو نږدې د افغان کوچنیانو خوانځي ده. حکیم، نوریا او سپوږمۍ پخوا د تورخم خارګوټي په پلو کې په پاکستانی خونځي کې درس وای، خو اوس همدلته په خپل وطن کې درس وای. وای خونځي ودانی نه لري، ځکه نو خپل هیلو ته رسیدلې مې یو څه ستونزمن شوې دي. لا افغان حکومت نه د خپل خونځي جوړېده غواړي.
یولس کلن بریالی دوه کاله وړاندې پاکستانی خونځي ته ورته، وایي کشری وروري وسملته دی خو په خپله نور نه ورځي.
دا
ماشومان د درس لبی خوندی سره سره د ودانی نشتو نو غنی نور ننګونی تجربه کوي.
نه چار دیوالی شته او نه کویا شته چا کو گو او نه تعمیر شته او د پاکستان د زمرا کاندي ها او د باران چې نه بیا زی چې مونږ او تکین چې درس کوې چې ګرمه شي بیا د دې زی چې مونږ نه مرنو کې پناش چې مونږ خپل درس کې وایو چې باران چې دلته خوړو نه مونږ وګو امه نه شو کې را پور وته.
خون کی وای وادي کیږي او ور کیږي، ځکه چارواکي بیر ته سر نه ورخ کار کوي. د پوهنی اداروای تورخم کې پاکستانی خونځیو ته د اوختون کو افغان کوچنیانو شمیره لسګونو تر ټیټه شوی او د غلطه د یو اساسي خونځی په جوړېدو سره د زده کوونکو شته ستونزې حلې دلې شي.
البته به موږ یو خولي ودانی جوړو او تشکیلات به دغه خونځی پراخو. د خونځی په جوړېدو سره به هغه پاتې شمیر لږ شمیر زده کوونکي چې اوسم د کرخې پورې غاړه زده کو ته ځي هغوی به هم راوګرځي، نه یوه ده چې هغوی به راوګرځي بلکې هلته به په سیمه کې نورو راستنو شوو کډوالو اولادونو ته هم د تعلیم او زده کړې زمینه برابره شي.
د زده کوونکو دا صحنې د تعلیم سره د بې کچې مینې ثبوت کېدای شي، خو ټول عمر نه. حکومت ته سترګې دي او د دغه حالت بدلې د غواړي.
په افغانستان کې د هغه خزو شمیر چې غواړي د خپل خاوندانو نه بیل شي ډیر شوې دي. پام وکړئ د لیمې نیازی دی رپورت ده.
دا خزه د شګوفې په مستار نوم را سره خبرې کوي. دا وای پارس کال عمر لري چې یو نیم کال مخکې واده شو او لای د پخونه کریزینو پاک شوی چې موتات خاوند له هغې سره تاوتریخوالی پیل کړ. شګوفه وای د خاوند وهل او ټکولې نور نشو زغملی او مجبور شوه چې د طلاق غوښتنه وکړي.
بعد زم د ورځې کې تیر شدک
وروسته له دوه ورځو چې زمې د پلار کور ته تللی وم دوی له چړو سره راغلل او زموږ په کور تیرې وکړ. پلار مې همالته په چړو ووه او زه یې په سرک کې د خلکو په مخ کې په چړو ووهلم. خوشاله نه و را سره او خرابې نه کوله.
شګوفه وایي بیل شوی خاوند یې د دوی کورنۍ هر وخت څاري او دوی اړ دي چې هر درې میاشتې وروسته خپل کرایي کور بدل کړي.
تهدیدوي مې زموږ له خپلوانو پوښتنه کوي چې شګوفه نومې واده کړی که نه اختار ورکوي.
په افغانستان کې هغه ښځې چې له خپل خاوند څخه د محکمې او یا خپلوانو په زور د طلاق غوښتنه کوي له بیلوالي وروسته له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي چې ځینې یې د امن کورونو ته پناه وړي خو هر یوې ته دا موقع نه برابرېږي. د کابل ولایت فامیلي محکمه وایي دوی ته هر کال اوه تر اتو سوو ښځو لخوا د طلاق غوښتنې دوسیې راځي.
تعداد قضایا زیات است، یعنی دو محکمه
د قضیو تعداد ډیر دی. په دوه محکمو د استیناف محکمه کار کوي چې لومړی او څلورمه حوزه ده او موږ دا پیښې بررسی کوو.
د کابل ولایت د فامیلی استیناف محکمې مشروي د افغانستان د قوانینو له مخې ښځه له طلاق اخیستو وروسته د غوښتلو په صورت کې کولای شي بل واده وکړي او خپل ماشومان که هلک وي تر اوه کلنۍ او که نجلۍ وي تر نهه کلنۍ له ځان سره وساتي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدر منوردن کو تاسو امریکا غشنا رادیو نو زموږ د سارنی خبري خبرونه لمړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مهیروي. زموږ سره اوسئ.